السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لس تر دوه لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا کوربایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د کورمه په زیاته روسیمو کې نن دزبندي وشوه او جنگ ودرېد د بلوچستان یو والی کمیټه ادا کړی دا چې امنیتی ځواکونه دوه غړي وجلی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وای کې دیش چې دوی له فلسطین سره د مرستې لپاره په اسرائیل ورننوځي د خبرونو تفصیل د کورمې په زیاته روسیمو کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ روانن خطه ودرېدلې او حکومتي جرګه وایي چې په پاتو سوکلو کې هم د ډزبندۍ لپاره هڅې کوي د یادې جرګې مشر حاجي نورجاف علي نن مشال لیډیو ته ویل چې په بالش خیلو خوار کلی سنگینه ساده کونج علیزو غوزګړې پیواړ او سپینه شګه کې ډزبندۍ وشو او په کړمان بوغکی او خومسو کې هم د ډزبندۍ لپاره هڅې روانې دي علي همداراز ویل کوم سیمو کې چې ډزبندۍ شوي هلته مورچې پوز ملیشیا او پولیسو ته لکړی دی دا په داسې حال کې راشه د پاړه چنار د روختون مشر ډاکټر میر حسن جان نن مشال لیډیو ته ویل دوی ته بیګا هم و مړی او دوه ژو بل کسان ورول شوې دي ل تازه وجنو سره په کورمه کې د جولای لسلی رښتې مې په پیل شوې جګړه کې د وجل شو کسانو ټول شمیر دوه سل وختو تر رسیدلې خو او شای یو سل او یا کسان ژو بل دي د سیمې اوسیدونکو او چارواکي وایي چې د کورمه په بوشهرا کې انخطا د جولای په سلی رښتمه د مدګي کلی او مليخېلو د اوسیدونکو ترمن د زمکه د لانجې په سر پیل خوچی بیا فرقه ای زبانه خپل کړه او نور سیمه متوغزیده د تحریک لبیک یا ٹی ایل پی مرستیال امیر د سپریم کورٹ چیف جسٹس تا د گواخ کولو پتور ونیول شو ظهیر الحسن شاه نن د پنجاب له اوکاړه ضلع نیول شوی او نامعلوم ځای ته منتقل کړل شوی دی د پولیسو سره درج شوی رپورټ تر مخه د ٹی ایل پی نائب امیر پیر ظهیر الحسن شاه پرون د لاهور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د نفرت خورولو وینا کړې و چې پکې د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسا ته د مرګ گواخ هم کړو پیر ظهیر الحسن شاه زد دغه مقدمه د لاهور د قلعه ګجر سنگ تانه د مشر ایس ایچ او حماد حسین په مدیت درج شوی و چې پکې د ترهګرۍ زد د قانون د مذهبي کرکې خورولو او اعلی عدلیه ته د ګواخ کولو په شمول یو شمیر ماده یا دفعات شامل دي د نوموړي ترڅنګ د ٹی ایل پی د 1500 نور کارکونکو خلاف هم مقدمه درج کړل شوې ده ٹی ایل پی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د بلوچستان یو والی کمیټه ادعا کوي چې امنیتی ځواکونه یې دوه غړي وجلی او تر 300 زیات نیولې دي د بلوچ یک جهتی کمیټه غړي نادیه بلوچ نن مشال ریډیو ته ویل چې امنیتی ادارو دا کسان د جولای لسلی رښتې مرای سي د دوی د ملګرو په کورونو د چاپو وهلو په ترڅ کې وجلی او نیولې دي دا په داسې حال کې دا چې یادې کمیټه په بلوچستان کې د ورکو کسانو د مندلو د خپل حقوقو لپاره پرون په گوادر کې د ولسی غونډې ورسته پرلات پیل کړي دي د کمیټه مشر ماهرنګ بلوچ جلسې ته وینا کې ویل چې په حکومتي خوندونو سربیره ګڼ شمېر خلکو په غونډه کې ګډون وکړ
حکومت په زوره د خلکو و گوادر ته د راتلو مخنیوی کړی و خو پر دې برسېره په زرګونه خلک نن د گوادر د راج مچی په جلسه کې برخه لري او د گوادر سمندر هم پر مرغ کوي چې د ریاستي جبر په ضد دی بلوچ کامزما او د خپل مځکې لپاره یو آواز پورته کړي
خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګا نن په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کسانو د وجل کېدو ادارات کړه خو زیاته کړه چې یوازې 25 مظاهره کوونکي نیولي نو موړي ویلي چې گوادر یو حساس خار دی او بلوچ یک جهتی کمیټه دی په بل کوم خار کې پرلت وهي د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر د جماعت اسلامي له مشرانو سره د مذاکراتو وروسته ویل چې حکومت د دې ګوند نیول شو 15 غړو د خوشي کولو امر کړی دی اته الله تعالی پرون په پینډي کې د جماعت اسلامي د روان پرلت ختمولو لپاره د دې ګوند له مشرانو سره مذاکرات وکړل د خبرو اترو وروسته نوموړي خبريالانو ته ویل چې حکومت د جماعت اسلامي له خوا د ورکړل شوی فهرست مطابق نیول شوی 15 کسانو په سمدستي توګه د خوشي کولو حکم کړی دی جماعت اسلامي په پاکستان کې د زیاتې کو ټیکسونو او بجلی بلونو زاد د جولای له 18 په پینډی کې پرلط وهل او د ماري سړک د احتجاج په توګه تړلې وو تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وایي کېدای شي چې دوی له فلسطین سره د مرستې لپاره په اسرائیلو ورننوځي. اردوان ویلي چې دوی به په اسرائیلو کې هم داسې څه وکړي لکه پخوا چې په لیبیا او ناګورنو کاراباخ کې کړي وو. نوموړي دا څرګندونې پرون په خپل پلارني ښار ریز کې د خپل واکمن عدالت او پراختیا ګوند غونډې ته په وینا کې کړي دي. خو ولسمشر رجب طیب اردوان دا نه ده څرګنده کړې چې په اسرائیلو له ورننوتلو د هغه هدف څه دی. نوموړي ویلي په کار ده چې هیواد یې ډېر قوي وسی چې اسرائیل په فلسطین د خندا وړ کانې ونه کړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په کورما کې د دریو کلونو علاوه په ټوله سیمه کې نن اور بند شوی دی. له سیمې تازه حال درکو. پرون د بلوچستان په گوادر ښار کې بلوچ یکجهتي کمیټې د حکومتي خوندونو سربېره لویه ولسی غونډه وکړه. په دې وروستیو کې حکومت په تحریک انصاف د بندیز له خبرې په شا شو او یاد ګوند د پوځ په اړه هم نرمه رویه اختیار کړې ده. شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
اندري شاته یو امپورټنت ریزن دی او هغه وجه دا ده چې دای اپریشن طرف ته شی برابرېږي ان لون ته کې فوکس اپل کیږي بل ایس وجه نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق د بجلی په مات کې د بقایا جاتو ادا کولو غوښتنه کړې. بل خوا د دې صوبې تاجران وایي صوبایي حکومت د بجلی لپاره خپل انتظام وکړي.
موږ د خپل بجلی په خپل والو او کنه په بیا واخ او د خپل بجلی په ارزان ریټ باندې دلته صوبې پښتونخوا کې ورکو نو بلا ډېر بندې کارخانه به وچلېږي.
سباله با سلور میرمنې د امریکا د کانګرس وی غونډې ته په افغانستان کې د خزو دروان وضعیت په اړه څرګندونه کوي. یو شمېر نور ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې د کورمې په زیاته روسي مو کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ روان خطي ودرېدلې دي. داس باندې شوې ده او حکومتي جرګه وایي چې په پاتې سیمو کې هم د داس باندې لپاره حل ځلې کوي. په دې حق لر سره د سیمې نظم خبريال تاریخ اورګ زیاده وخت په خبرونه کې برخه اخلي. تاریخ خان تاسو ته هرکلی وایو. دغه داس باندې په اړه را سره ورسته حال شریک کړئ.
ډیره مننه منور شاه صاحب. د پکورما کې د شیګانو سنیانو ترمنځ له 14 جولای روانه جګړه د ودرول لپاره د جرګې کوششونه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرونو کې مویلو روان دي، بالکل روان دي. او د سرکاري جرګې یو مشر حاجی نورجاف علي مشال لډیو ته یو نیمه ګنټه مخکې وویل چې دوی ته نن په بالشخیلو سنگینه خوار کلی صدا سپینه شګه پیواړ غزګړی او کونج الیزو کې جنگ د ودرولو په کوششونو کې کامیابی په لاس ورغلی. هغه دا ویلو چې په بالشخیلو سنگینه خوار کلی کې مورچه ملشه پوز او پولیسو ته حواله شوی او هغه ته جنگ ودروله شوی. د جرګې مشر وایي په کونج الیزو او په وړ غزګړی او سپینه شګه کې هم پر ډزبندی دواړه خواوې راځي شوی خو هغه ته مسله دارتله چې یو فریق دا غختل چې پوز او ملشه سره د پولیس هم په مورچو کې کینه ولې شي. نو د هغه په خبره د جرګې د مشر په خبره چې دا خبره په منلو هغه ته هم جنگ ودرول شوې دي. نو دا سه په ټوله کورمه کې دزبندی وشو را خو کړمان بوغکه او خومتسو کې لا هم دا سه اطلاعات دي چې جنگ نه دی ودرول شوې. د جرګې مشر حاجی نورجاف علي وای کړمان بوغکه او خومتسو ته ډیمان لګلې دي خور سره التا رابطه نه کیږي چونکې بکرمه کې موبایل هم چې دی هغه ملاویدل یو غټه مسله ده. نو التا وی رابطه نه کیږي نو کېدای شي چې هغه ته هم ورته کامیابی ملو شي. هغه وای تر ټولو غټه مسله د نور چې کمی علاقې دي داغې وي چې هغه ته جنگ ودرول شوی دی او په بغکی کړمانو خومتسو کې به هم چې کم دي نن ډزبندی په پوره توګه وشي. نو که څه هم په جزبی او زیاتره علاقو کې جنگ ودرولې خو لارې سکولونه موبایل انټرنیټ دفترونه او بازارونه لا هم بند دي او داسې معلومات را رسېدلي چې د هنګو او کوهار ترمنځ په کچه پکه کې هم په یو فریق مرکزی لارې تړلې ده. د هغوی دا وینا ده چې تر څو په کورمه کې لارې بندې وي دوی به چې کم دي د خپل دا به لاره به بند ساتي او خلاصوي بنا. نو په عین حال کې د پېښور پریس کلب مخې ته دوړو فریقینو ځوانانو او مدني فعالان چې کم دي هغه د روان جګړې پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. د هغوی دا غوښتنه ده چې امنیت دې بحال شي او چې د ځمکو څومره هم شخړې دي د هغوی حل دې راوویستل شي.
سمه ده طارق خان، که دا راته وایو بخه چې دا نخته ولې وشوي، وجوهات یې څه وو، کله شروع شوې او څومره خلک پکې ژوند له لاسه ورکړی دی؟
بالکل، دا په کورمه کې پر 13 جولای د بشرو مدګي کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه پیل شوې وه، چې وروسته دا بیا دغه یاد نور سیمو ته وغځېدله چې کوم دغه مونږ په هغه کې وویلو. نو په جګړه کې تر اوسه د پولیسو او صحت محکمې تر مخه 240 کسان مړه او تر 120 زیات کسان ژوبل شوي دي. او دا معلومات هم رسېدلي دي چې په بشرو کې درې مړي پراته دي چې پر ځمکه خخ بامونو د ویرې هغه چې کوم دي وچتول ګران دي. او د سرکاري جرګې غړی حاجي نورجاف علي وایي په دغه خبره موږ هم خبر یو خو پوره تصدیق نه شو کولای چې مړي پراته هم دي او کنه، او د هغوی تعلق کمې او چا سره دي. نو دا کدا مړي چرته ملاویږي نو د شمیره به مخکې ځي، او خو تر اوسه تر دې دمه چې کم دي 240 کسان مړه او تر 120 زیات کسان چې دي په دې جګړه کې ژوبل شوي دي.
ډیر مننه طارق خان و چې د کورمې د صورتحال په اړه یو ورستې حال موږ سره شریک.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي پرون د بلوچستان په گوادر خار کې بلوچ یک جهتی کمیټې د خندونو باوجود لویا ولسی غونډه کړې ده. دراجی موچی په نوم په دې غونډه کې د بلوچستان له مختلفو سیمو څخه خلکو ګډون کړی وو چې ګڼ شمیر یې ښځې وې. لدې مخکې حکومت د جولای له 28 گوادر ته تلونکي سړکونه او انټرنیټ بند کړی وو. د امنیتي ځواکونو گوادر د تلونکو کسانو ترمنځ نښتې هم شوې دي چې پکې یې تر لسو زیات کسان ژوبل شوي دي. د بلوچستان حکومت وایي چې جلسه کوونکي ارادتان په سیمه کې پرمختیایي کارونو مخه نیسي. په دې حقله له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د لدرک بلوچستان د مندنی په اړه د بلوچ ایگزیکټیو کمیټې مشري میرمن مارنګ بلوچ ویلي دي چې حکومت په گوادر کې د کامی اجتماع د مخنیوي هڅه کړې وه، خو نن په ټول بلوچستان کې کامی غونډې شوي دي. نوموړي د خبره د بلوچستان په سایل شار گوادر کې د بلوچ ایگزیکټیو کمیټې تر سوري لاندې وایي وې درنې غونډې ته کړې ده، په کوم کې چې په زرګونو کسانو برخه درلوده. دراج مچی تر عنوان دی د جولای په 28 نیټه په گوادر کې را بلل سوی و د درنې ولسی غونډې ته سبغت الله شاه او ځینې نور مشران ویناوې کړې دي. په غونډه کې په لومړني ځل د میرمنو یو لوی شمیر د گوادر تر څنګ د بلوچستان د نور برخو څخه ګډون کړی وو. پر دې مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو. غونډې ته په خپله وینا کې مارنګ بلوچ زیاته کړه چې د گوادر خلک نن په ګڼ شمیر کې راوتلي دي. هغو دا ښکاره کړه چې نور د حکومت جبر دوی ته د منلو وړ نه دی. حکومت په زوره د خلکو و گوادر ته د راتلو مخنیوی کړی وو، خو پر دې برسیره په زرګونه خلک نن د گوادر د راج مچی په جلسه کې برخه لري، او د گوادر سمندر هم پر مرغ کوي چې د ریاستي جبر په ضد دی. بلوچ قوم زما او د خپل مځکې لپاره یو آواز پورته کړي. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوچستان پر حقوقو د هیچا سره سودا نه کوو. حکومت ته پکار دی چې لادرک کسان خوشی کړي او د گوادر په ګډون د صوبې په نورو برخو کې ټولې استثنا مالی پروژه بند کړي. د جلسې څخه لمخه په گوادر کې د ډزو یوه پیښه هم رامنځته شوې ده. د نتایج سوي رپورټونو لمخې په دې کې د ځینو کسانو د زخمي کېدو اطلاع راغلې ده، خو د ټلیفون او انټرنیټ د بندش له امله د زخمیانو د وضع په اړه نور تفصیلات تر اوسه نه دي معلوم سوي. پلپلو ته د حکومت لخوا د گوادر پر لور تلونکي لوی سړکانو د بندش په ضد د جولای په 28مه نیټه نه یوازې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې او کاربندیزونه سوي دي، بلکې ملتپاله سیاسي جماعتو د حکومت لخوا کامي سړکانو د بندش په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مرکزي مشر ساجد ترین اډوکیټ وویل چې د دوی ګوند د بلوچ اګزیکټیو کمیټي نه یوازې ملاتړ اعلان کړی دی، بلکې کارکوونکو ته د دوی په احتجاج او مظاهرو کې د ګډون امر هم کړی دی.
بلوچستان کی بلوچستان نیشنل پارٹی سره ورکرز دی هغه دې د دې په دادو کې بھرپور شرکت وکړي، د دې بجاسو کې بھرپور شرکت وکړي، او موږ ان شاء الله په دې سلسله کې موږ اتحادي سیاسي جماعتو سره مرابطه کوي او کوشش کوو چې دا ایشو ته پاکستان په سطح باندې اجاګر کړو. خپل دې اعلان کړو چې لاري به څوک نه بندې، دې لاري په خپل بندې کې نو دا خپل دې خبرې غمازي کوي چې هغه هر قسم سیاسي او جمهوری عمل شدي دغه بجای هغه پروموټ کوي، ته انتها پسندي ته خلک به خلک متنفر کوي جمهوریت سره د جمهوری سیاست سره.
روان د راج مچی د برخوالو په مخ کې د حکومت له لوري د سړکانو د بندش خندنه کړې ده. د دې ونې ورده چې د صوبایي حکومت او بلوز اګزیکټیو کمیټي ترمنځ د جولای په شتمه نیټه هغه وخت تاوتریخوالی زیات شو کله چې د یادې ډلې په خبره د سرحدي عسکرو لخوا په مستون کې د دوی پر یوه قافله ډزې وسوې چې له امله 14 کسان زخمیان شو. خو دغه وروسته د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د امنیتي سرتیرو لخوا پر مظاهره چانو د ډزو خبره په کلکه سره رد کړې وه او زیاته کړې وه چې مظاهره چانو لومړی پر سرحدي عسکرو د ډبرو وارونه کړي او وروسته سرحدي عسکرو په خپله دفاع کې هوایي ډزې وکړې. او چې کوم خلک زخمیان شوي دي هغه د ویان په خبره د خپلو ملګرو د ډزو له امله ژوبل شوي دي. ویان په گوادر کې د بلوچ اګزیکټیو کمیټي د جلسې وروسته په یو بل بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت د مظاهره چانو سره څو ځله د خبرو هڅه کړې ده، خو داسې بریښي لکه چې د دوی د احتجاج موخه ریاست بدنامه کول او د سی پیک د پروژو په لار کې خنډونه اچول وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو په دې رپورت کې واوریدل چې د بلوچستان په گوادر خار کې بلوچ اګزیکټیو کمیټه پرون د حکومتي خوندونو سربېره ولسی غونډه کړې ده او اوسی حالت احتجاج پر لټهم پیل کړې ده. بلخو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې جلسه کوونکي ارادتان په سیمه کې پرمختیايي کارونو اتلارې بندوي. په دې اړه زمونږ همکار بشیر ګواخ د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر ضیاء الله لانګاو سره خبرې کړې.
د سرکار په کار کې له څو ورځو مداخلت روان دي او دا د گوادر په رنګ مهم خار کې چرته چې په 14 اگست بین الاقوامي هوایي میدان پرانسته کیږي دلته په سلګونو چینایان موجود دي، دا به تر کومه بند وي؟
لانګو صاحب تاسو معلومات څه دي؟ دا پرلتوال وایي چې دوی دوه کسان وژل شوي دي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې.
یو کس هم نه دی وژل شوی، زه په خپل دلته ناست یم. د دوی 25 کسان نیول شوي،
خو لانګو صاحب دوی چې کومې ویډیوګانې خپرې کړې دي د بلوچ اګزیکټیو کمیټي والا هغه کې داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه په خلکو ډزې گئی.
نو د ایډیټینګ دور دی، هر څه ایډیټ کیږي. اوس اسما معلومات وکړل یو کس هم نه دی زخم شوی، دوی یوازې دا شیان استعمال کړي، د دې پرته یو ګولۍ هم نه چلول
شوی.
نو تاسو دا وایئ چې اوس مذاکرات امکان نه لري؟ یعنی تاسو وایئ چې نور د پرلتوالو سره مذاکرات نشي کېدلی؟
د دې غوښتنې په ځای دي له خبرو پرته په دنیا کې یو مسله حل کېدای شي. تاسو راشئ، تاسو د خپل حکومت سره کینئ، له خپلو ادارو سره کینئ، بیا به وګورو چې څوک ستاسو خبره نه اوري. دوه ورځې سړک پرانستل کیږي یا نه، په مسلو خبرې کیږي. زه بیا دعوت در کوم په مسلو خبرې کیږي زه بیا دعوت در کوم مونږ د صوبایي حکومت له طرفه د لادره کړل شو کسانو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده راشي چې څوک در سره مرسته نه کوي نو وایي ورکړل شوي خلک هم زمون خلک دي او په ګډه به د دې د حل یو طریقې کار جوړ
د بلوچ یک جهدی کمیټه د احتجاج په اړه مو د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر ضیاء الله لانګا او سرګندونی واورېدې.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا له مرکزه د بجلی خالصه ګټه کې د خپل برخې بقای جات غوښتي. وزیر اعلی د لړکې مرکز ته څو خطونه هم استولي او پکې یې د 1500 ارب روپو د بقای جاتو غوښتنه کړې ده. وزیر اعلی مرکزی حکومت ته دړه کور کړې چې د بقای جاتو نه ادا کېدو په صورت کې به په وفاق بجلی بند کړي. ورته غوښتنه د نېشنل تینک ټینک په نوم د خیبر پختونخوا په وسایلو او حقونو کارکوونکي غیر حکومتي تنظیم هم کړې ویلي دي چې مرکز د دې لړکې د آئین سر غړونه نه کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا کې د بجلی د کمی او بقای جاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او موجوده وفاقي حکومت له وزیر اعلی علي مين ګنداپور سره د دې مسلې د هوارولو ژمنه هم کړې ده خو لا هم پکې پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه تفصیل د پیښور زمونږ خبريال غلام غوس را کوي.
په خیبر پختونخوا کې د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پختونخوا په وسایلو او حقونو کارکونکو غیر دولتي تنظیم هم د صوبې د پرمختګ لپاره له وفاقه د 1500 ارب روپو د بجلی د خالص ګټې د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پختونخوا په لوړپوړو پخوانیو سرکاري افسرانو مشتمل د غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر اختر علي شاه د جولای په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په عین کې صوبو ته د خپلو وسایلو په حساب د ګټي ورکولو ماده ډیره واضحه ده خو عمل پرې نه کیږي.
ټول له اهم شک د عین دی یو سل یو شپیته هغه وایي هایډرو الیکټریک پروفیټس چې کوم حکومت گٹی نو دا با داغی چکم صوبہ کی دا پرات دی داغی منافع با آغی صوبے تا ورکی بیا دی کی چی تنازع پیدا شوا اے جی این قاضی یو کمیٹی جوڑا شوا فاہیم فیصلہ ہو کا اور بیا کونسل آف کامن انٹرسٹ دا صوبے دا حق من لے دے طریقے کار اور تو واضح کرے دے ہو. افسوس دا دے چې د ټولو فیصلو باوجود د لیتو لال لکار علی اوس کو مرکزی حکومت دا وایي چې تاسو به موږ ته خیر چې موږ دا پیسې قبضې لرو زموږ خزانه کې پیسې نشته.
د صوبایي حکومت نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د وزیر اعلی علی امین ګنداپور په مشرۍ صوبایي حکومت او وفاق ته د 1500 زیات خطونه استولی دي چې پکې صوبې ته د بجلی د خالص ګټې د 1500 ارب روپو د بقایا جاتو ورکولو غوښتنې کړې دي. مرکز ته د صوبې د بجلی د خالص ګټې د بقایا جاتو نه علاوه په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د صنعت او تجارت د خونې د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او امنیتی ستونزو په وجه د وړاندې نه 200 کارخانې تړلې شوې دي او یاد ټولنه وایي اوس مهال په وفاقي بجټ کې د بجلی نرخ دومره زیات کړی شوی چې کارخانهدار یې د زغملو توان نه لري. په دغه اړه د تاجرانو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر په وادي ساق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لاره دا ده چې صوبه د خپلې بجلی د منصوبو لپاره خپل ریګولیټری اتاریټي جوړ کړي او د بجلی د ترسیل او نرخ ټاکلو واک اختیار په خپل لاس کې واخلي.
دا مطالبه وکړو چې موږ د خپل بجلی په خپل والو او د ٹرانسمیشن لائنونو چې دی دا د وفاقي حکومت نه یا ویلنګ په ذریعہ والو مناسب ریټ باندې او کنای په بیا واخلو او دا خپل بجلی په ارزان ریټ باندې دلته صوبه پښتونخوا کې ورکو نو بلا ډیر بندې کارخانه به اوچلېږي. تقریبا 200 کارخانه زما بند دي. بجلی بلونو دا حد شو چې یو خو ریټ ډیر زیات شو جی ډیزل چې د کورونو بل راغله تقریبا 2000 روپۍ یونټ راغله او د کارخانو بلونو چې راغلي دي هغه 550 روپۍ پر یونټ راغلي نو دا تقریبا 19.64 سنت د کارخانه ریټ جوړ شو د بجلی او د کورونو ریټ چې دی هغه جوړ شو 50 سنت. دا دنیا کې هیڅ ځای کې نشته. دا ټول
ملکونو چې ډیولپمنٹ کوي سلور نه اته سنټه بجلی پر کل واټ ریټ دی.
مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د بقایا جاتو او په صوبې کې د بجلی د نرخونو د ټاکلو د خپلې ادارې د جوړولو په اړه د پوښتنې په جواب کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د وفاقي حکومت د سوري لاندې د لویو ډیمونو پر رنګ دوی په صوبې کې د بجلی لوی پروژې نوې جوړې کړې نو د صوبې د انرژي د وزارت د سوري لاندې مکمل شویو وړو منصوبو د لارې دا مسله زر نه حل کیږي.
ویلنگ آف الیکٹریسٹی گدون کی منگ منظور کرے ہوا 1.5 روپے پر یونٹ اس فیڈرل گورنمنٹ منگ لے ہوئی کہ 25 روپے بھی مارا رکھا ہوئی دا ویلنگ چارجز ستا دنیا کی نشتہ امولے ہڈل چولے دا چتا ہی دا سر جنریشن چی دے دا چرتا دا استعمال لکی ہوا دا انڈسٹری دے خوشف نشی داغے خو منگ الٹرنیٹ ٹرانسمیشن لائن کو ڈس ایڈوانٹیج دار ہے جیسے منگا انرجی اسپریڈ دا چرتا 20 تا 40 تا 60 تا 16 دا سے نو اگا داغے جنریشن ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے دیکھنا اگر سر دس گٹ انویسٹران چراشی ارے وہ 50 میگاواٹ نہ کمی نہ منگا انویسٹمنٹ نہ کہو اینی ہاؤ منگا لگی اللہ دے خیر کی.
عبدالکریم خان زیاته کړه چې صوبایي حکومت د بجلی د لوی پروژو لپاره هم کار پیل کړي او صوبایي حکومت د نیپرا پرنګ د نرخونو د ټاکلو لپاره د خپلې صوبایي ادارې په جوړولو هم غور کوي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان حکومت سوره زیوړان دی ویلی وو چې په تاریخ انصاف د بندیز لګولو په اړه غور کوي او په دې لړ کې خپل اتحادیان سره خبرې پیل کړي. خو اوس حکومت د پی ټی آی سره مذاکرات او لاره د ستونزو د حل اعلان کړي. بلخو تاریخ انصاف په هم په پوز نیوکه کوي خو سیاستاینه کوي او د غوښتنې غوښتنه کوي چې حکومت او د پی ټی آی ترمنځ سیاسي جګړه کې د به تر په پاتې شي. د حکومت او پی ټی آی په دریزونو کې دغه بدلونونه ولې راغلي دي؟ د پښتون په اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک لکار پوهانو سره سیړل ده.
په تیرو څو ورځو کې د پاکستان حکومت او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په نظرونو او بیانونو کې ډیر بدلون ولیدل شو. حکومت ته اطلاعاتو وزیر عطا الله تړ په خپل په 23 جولای اعلان وکړ چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو اصولي پریکړه شوې ده او په دې اړه د اتحادي ګوندونو سره سلا کیږي. خو په 23 جولای د حکومت یو بل وزیر مصدق ملک تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو. هغه وویل چې ملک ته ورپېښو اقتصادي ستونزو هوارولو او سیاسي تریخوالو کمولو لپاره باید تحریک انصاف د حکومت سره خبرو اترو ته کینی. دغه شان د تحریک انصاف مشرانو او غړو په پوز او د پوز په مشر سختې نیوکې کولې. خو بیا د تحریک انصاف بندي بنسټګر عمران خان پیغام د ګوند جنرال سیکرټري عمر ایوب او د عمران خان خور علی مخان په خوله د پوز مشر ته وړاندې کړو. دوی د عمران خان د خولې د پوز ستاینه وکړه او خواست ترې وکړو چې د ملک د ګټو او ساتنې لپاره نیوټرل یعنی بې پلوه شي. د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د بدلیدونکو نظرونو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د وخت سره د سیاسي ګوندونو او حکومتونو نظرونه هم بدلیږي. لکه مولانا فضل الرحمن او عمران خان چې په یو بل پسې بدرد ویل او اوس په یو بل سره د اتحاد جوړولو خبرې کوي.
دا ریسنٹ کم طرح ڈیولپمنٹ بھی نہیں کنا اور لون تا فلیکسیبلٹی بھی نہیں اندرے شاہ تا یو امپورٹنٹ ریزن دے اور آگا وجہ دادا کے جدا آپریشن طرف تا شے برابری گی اور لون تا کے فوکس آپ لکی گی بل اس وجہ نشتے اور تب اگورے چھ رو رو دا میڈیا اور دا بین الاقوامی میڈیا دا پولیٹیشن دا توجہ با رو رو دے ایشو نبا ختم شی اور دے آپریشن طرف تا بلاڑ شی سمودہ بات با دے جی کم سٹانس اس اگست رے آگا با بیا ریورٹ شی انہ با پولیٹس کے عرف آخر نے سٹانسو نہ بدلی گی اور کله د دې مقصد حل شي اندا ټول پولیټیکل پارټیز خپل یقیني او د دې ته اسټابلیشمنت شوی دی هغه ته تیار اندي.
د تحریک انصاف اوسنی چیرمن بریسټر گوهر د حکومت وړاندیز دوه مخې وبلله او وی ویل چې یو خپل پولیس او نور ادارې د دوی د ګوند غړي نیسی او بلخه حکومت دوی ته د خبرو تر وړاندیز کوي. دغه شان د عمران خان په پیغام هم د خغه مخالفینو نیوکه وکړي او وی ویل چې عمران خان سمو د وړاندې ویل چې بې پلوه خو زناور وي او اوس ته پوز مشر ته وایي چې بې پلوه شه. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د پاکستان څومره تقریبا ټول سیاسي ګوندونه جدي نو دا په خپل ذات کې د جمهوریت چې کوم اصول دي دا په هغې باندې نه پوره کیږي. دلته دا سیاسي ګوندونو موقف چې دی دا د پاور پالیټکس په بنیاد باندې بدلیږي او مطلب دا دی چې د دوی لپاره داسې نوې خبره نه ده. په آخره کې دوی وایي چې موږ دغه واغستو یو ټرن واغستو د خپل موقف نه دی شاته شي نو دا زموږ د ملک د سیاست
دا یادونه ورده چې 13 میاشت تکمیل سملی د بجټ په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف هم تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی وو. خو په کمیل سملی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د تحریک انصاف جنرال سیکرټري عمر ایوب دغه وړاندیز رد کړی وو. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د کورمې په زیاترو سیمو کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ روان انخته ودرېدلې. حکومتي جرګه وایي چې په پاتې سو کلو کې هم د ډزبندۍ لپاره هڅې کوي. د یادې جرګې مشر حاجي نورجاف علي نن مشالې ته ویل چې په بالشخېلو، خوار کلي، سنگینه، صدا، کونج، علیزو، غوزګړې، پیواړ او سپینه شګه کې جنگ بند شوی دی او په کړمان، بوغکی او خومچو کې هم د ډزبندۍ لپاره هڅې روانې دي. په کورمه کې د جولای 24 په پیل شوې جګړه کې د وژل شوو کسانو ټول شمېر 200 ته رسېدلی او خواوشا 170 ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چې د کورمې په بوشهرا کې انخطا د جولای 24 د مدکی کلي او مالیخېلو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې په سر د لانجې نه پیل شوه چې بیا یې فرقه ییزه بڼه خپله کړه او نورو سیمو ته وغځېده. د بلوچانو یووالي کمیټې، بلوچ یکجهتي کمیټې غړي نادیه بلوچ نن مشال ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې امنیتي ادارو د جولای 24 راهیسې د دوی د ملګرو په کورونو د چاپو وهلو په ترڅ کې 2 تنه وژلي او تر 300 زیات یې نیولي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په بلوچستان کې د ورکو کسانو د موندلو د خپلو حقونو لپاره پرون په ګوادر کې د ولسي غونډې وروسته پرله پیل کړې. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو د کسانو د وژل کېدو ادعا رد کړه، خو زیاته یې کړه چې یوازې 15 مظاهره کوونکي نیول شوي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر د جماعت اسلامي له مشرانو سره د مذاکراتو وروسته ویلي چې حکومت د دې ګوند د نیول شوو 15 غړو د خوشي کولو امر کړی. عطا الله تارل پرون په پینډۍ کې د جماعت اسلامي د روان پرلت ختمولو لپاره د دې ګوند د مشرانو سره خبرې وکړې. جماعت اسلامي په پاکستان کې د زیاتېدونکو ټیکسونو او بجلۍ بلونو زر د جولای 18 په پینډۍ کې پرلت وهلی او د مری سړک کې د احتجاج په توګه تړلی وو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وایي کېدی شي چې دوی له فلسطین سره د مرستې لپاره په اسرائیلو ورننوځي. نوموړي ویلي چې دوی به په اسرائیلو کې هم داسې څه وکړي لکه پخوا چې یې په لیبیا او نګورنو قرباخ کې کړي وو. نوموړي دا څرګندونې پرون په خپل پلارني ښار ریس کې د خپل واکمن عدالت او پراختیا ګوند او غونډې ته په وینا کې کړي دي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدد یې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. ټاکل شوی چې سباله سلور میرمنې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونه وکړي. طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی. خو د بشري حقوقو د سار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیاله حیدربار چې د غونډې ته وربلل شوی وایي هیڅوک تر دې ښځو زیات د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. په دې اړه تفصیل د فرید سیال په ریپورت کې اورو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخې مرستيال مشره دربار وایي هغه خزه چې سبا شنبه د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون ته بلل شوې چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي، هغه کسان دي چې د افغان خزو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کما د چې وحیده میری هغه مرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستي او د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي میترا مهران به د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هی دربار چې په تیرو نږدې 3 کلونو کې بشري حقوقو د څار سازمان له لوري د افغان ښځو ملاتړ غږ اوچت کړی هم د غونډې ته بلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له څلونیز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي، بلکې د په وینا د بشري حقونو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي، خو د ده په ټکو یوازې د بشري حقونو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله، خو د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دا نه مني. کی دربار بیگال ازادي رادیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اصل میرمن وبلله شاید دې پوینا د اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امیری د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو له مخې په زندان کې شکنجه شوی وه. میرمن بار د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقونو پیژندل شوی څیرونکی ده او زیاته یې کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او میترا خبرې اوري. زه د افغان خزو استاذ نه يم، خدا ویار لرم چې شپږ نیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم او لا تلس کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس دی کمیټې ته به د افغان خزو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او راتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ورستر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسیون په یو بیان کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي و چې د سبانۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړي، د ښځو نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپلې سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت روسه د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
مشال راډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیکي.
قابو دوو نه کېږي چې پاکستان له افغانستان په ورتلونکو تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکی محصول یا کسٹم زیات کړی دی، چې ورسره له دغه هیواد پاکستان ته د مالونو وړل ډیر کم شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونی یو مشر خانجان الکوزی نن مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د صادراتو بهیر ډیر پچ دی او کمزور دی او پاکستان هم خپل محصول نه دی کم کړی. په همدې حال کې یو افغان سوداګر او کاروانګر وای لکه لنه چې پاکستان ته د صادراتو بهیر لستونځو سره مخ شوه، د دوی کاروبار سخت زیانمن شوه دی. په دې اړه تفصیل د سنا کاکل په ریپورت کې اورو.
ډیر مشکلات دغه موږ ته دومره ډېر مشکل دی، وځي په سروس انګور او ځم.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډېر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم، ټول تاجران ته ورسره مخ دي. دغه د تعرفه چې بیرته سابق حال ته رانشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډی ځي په تورخم باندې وړي او دا خو ډېر کم تجارت ډېر نقصان سره مخ دي. هر تاجر د نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سرپانم نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 افغانۍ ورکو، په 1000 افغانۍ ورکو، په 1000 افغانۍ ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاءالحق سرحدي وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړیدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
خپل حکومت ته وویلو کې به دا مهرباني وکړي، دې باندې نظرثانی وکړ، دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسېدلی دی. کې تاسو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو، دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه زی اوغه باندې د مسؤلیت مالیات هغه به زیاده کوي. دا موږ لګیا یو خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی وای پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کوم نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرفه نه؟ بهیر ډیر کند ډیر سست پرځن دوره زمونږ 300-400 کانټینر په دې وخت کې تلل و زیات ډیر شي. تلوي کانټینر پروسه د په خواب شانته تر اوسه پورې دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په شپاړسم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې ته اړ شوي چې هغې وته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابره لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د فصل په رارسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تېرو کلونو کې هم په بېلابېلو پلمو دغه هېواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په 2013 کال کې د شوې سرشمیرنې له مخې په دغه هیواد کې 9% خلکو اردو خپله مورنۍ ژبه ګرځولې ده. د ادارې په وینا 8% خلکو پنجابي او 13% خلکو بیا پښتو خپله مورنۍ ژبه یاده کړې ده چې اردو خو د پاکستان قومي ژبه ده، خو بیا په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیره د آبادۍ په لحاظ سره دومره کمه ولې ده چې اردو خپله مورنۍ ژبه ګڼي. زموږ همکار شبیر احمد جان له ځنې ژبپوهانو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې راستولې.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تر مخه هیواد کې شوې د 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان قومي ژبه اگر که اردو ده، خو یوازې شوخه 9% خلکو د خپل مورنۍ ژبه ګرځولې ده. دا چې اردو کومه چې د پاکستان قومي ژبه ده، ولې دومره په کمه شمېره کې خلکو مورنۍ ژبه بللې ده؟ نو د پښتو ژبې لیکوال او ادیب او پېښور پوهنتون کې پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی په دې باب له مشال لیډو ته وایي اردو کله هم د یو قوم مورنۍ ژبه نه ده پاتې، بلکې دا د پاکستان دننه د بیلابیل صوبو ترمنځ د رابطې ژبه ده.
پښتون او پنجابي خو اول قومونه وو او ژبه وی، خو د اردو ژبه قوم چې دین لکه پنجابي او پنجابي، پښتون او پښتو، نو اردو نه کوم خو نشته. خدا چې پاکستان کله جوړ شو او پدې کې د بیلابیل مورنو ژبو یا قومیتونو خپل کې یو ځایواله راغی، نو دی اردو خپل بین صوبائی جبکڑا که مهاجر یا د یو پی سی پی باشندگان دا خپل مورنۍ ژبه غنی نو غنلې شي.
نو مولوی ذات کړه چې دا پاکستان حکومت شوخه 15 او یا کال وشو چې په دې هزارې چې اردو دفتری ژبه وګرځوي، خو هغه هم لا نه دا کړي او په دفترونو کې زیاتره انګریزی لیکل کیږي او ویل کیږي. د مورنۍ ژبه لپاره کارکونکو د خپلواک پښتونستان غورځنګ مرکزی غړي شاروسان دغه شمیرو په حق لوي چې هم دا وجه ده چې دوی د تیرو څو کلونو راسې هم دغه غوښتنې لري چې هر یو قام ترې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې ورخودلې شي او د هغې نه بغیر پرمختګ ګران دی.
دا یو بنیادی او ضروری خبره ده چې ماشوم ته دی داغه په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړې شي، ځکه خو اقوام متحده او د نړۍ چې څومره هم ژبپوهان دي هغوی په دې خبره زور راوړي چې ماشوم ته دی داغه په فرسٹ لینګویج کې داغه په مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړې شي، ځکه چې ماشوم په خپوهیږي چې هغه په خپوه شي هغه به زده کړه ترلاسه کړي، نو پاغه کې به بیا د سیړنې او د ریسرچ جوګه کیږي. بدبختانه مونږ د کنفیوژن ښکار شوی یو، مونږ نه خپل ژبه هم هیر ده.
د اخري 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان سبان دې سلیل شکروړه آبادی ده چې پکې 8 کروڑ نه سیوا کسان پنجابي ژبه، څه د پاسه 7 کروڑ کسان پښتو ژبه، سبان دې 3 کروڑ کسانو سندي ژبه، 2.5 کروڑ نه سیوا سرایکی، او بیا سبان دې 2 کروڑ کسان اردو ژبه خپل مورنۍ ژبه بللې ده. د حکومتي شمیرو له مخې پاکستان کې شوخه او یا ژبه ویل کیږي چې پکې غټ ژبه اردو قومي ژبه نه علاوه پنجابي، پښتو، سندي، سرایکی، بلوچی، کشمیری، هندکو، شینا، کوار، بالټی، بروشسکی او انګریزي نه علاوه نور ځایي ژبه هم ویل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خوړو خوندیتوب او د حلالو خوړو حکومتي ادارې ویلي چې د صوبې په مختلفو ضلعو کې په خلاصو پیو یا شودو کې ملاوټ کیږي. اداره زیاتوي په دې اړه یې په مختلفو سیمو کې د پیو د نمونو څېړنه کړې ده چې پکې معلومه شوې په خلاصو پیو کې په پراخه کچه کیمیایي مواد شاملېږي. خلکو له حکومت په ملاوټ کې د ککړو کسانو ضد اقدام کولو غوښتنه هم کړې. اداره وایي چې په دې تړاو یې ځینې دکانداران نیولي هم دي. نور حال پیښور اسماګل راکوي.
د جولای په 18مه د خړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې خیبر پختونخوا کې د 3,00,000 روپیو نمونې ټولې کړې وي او د معاینې کولو وروسته یې ورته دا خبره په ډاګه شوی چې مختلف ضلعو کې کلو خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کیږي چې پکې 19 نمونو کې فارملډهاید نومي کیمیکل، 3,19 کې اوبه او 16 نمونو کې ګلوکوز شامل کړل شوی. پیښور کې د کولاو په استعمالونکو ځینې خلکو مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندي څرګنده کړې او له فوډ اتارټي محکمې غوښتنه کړې چې د پیو ملاوټ کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړل شي.
کامران موږ خاص کر دے فوڈ ایکسپیکٹرانو ته وینا کوو چې مهرباني وکړئ تاسو کم دا پیو والے کوم کسان دي ملاوټ چې په کې دی وانه فوري ایکشن واخلي دا گرفتار کړي خلک.
زمان اقبال دے مند پیسی دسی پہ ہو جی اور شیب مند خراب بلا دی گی دا جاتے دے ظلم دے دسیات نقصارم دے مند سی پہ راکی خدا ملاوٹ دا کیمیکل دا پودر دا دے بڑھ کرے شی.
زمانم شیر خان نے تقریباً 13-15 نہ مسلسل روزانہ پیس کم خما دے 19-20 سفر محسوس نہ شنو دا خالص پہ دینا.
زمانو مسیم علی دی او د پیښور سیدون کې ما دا خډیر مودې نه چلی سیدا پیسې نه دی اغه پیسې نه دی ډیر ویډیو ګان دې سره غلی چې غسپین رنگ پکې واچیو په بو کې هغه نه د پیو شکل جوړ شي او بهرال د دې روکتام کول د لپاره د حکومت ذمہ دار دی.
دا چې د ملاوټي په یو استعمال په انساني صحت څه قسمه بدغیز غورځوي په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روختون ډاکټر محمد اسهار مشال ریډیو ته ویل چې له ملاوټي په یو استعمال د کینسر او زړه د اټیک په شمول د ګڼ شمیر ناروغو سبب ګرځي.
سو پوری چې په پیو کې نه ملاوټ خبره ده یا د کیمیکل ملاوی دو خبره ده یا د غې د مقدار سیوا کولو لپاره د اوبو ملاوټ هغه کول د غې انسان په صحت پانی خراب اثراتی کله نه کله خلکو ته فوډ پایزنینګ کې دی شي یعنی الټه راتلی شي او د دې سره سره ځینې خلک چې کم دي هغه ته الرجیک ریئکشن هم کې دی شي چې د غې د وجې د غو په وجود باندې لړه مې راشي تیزه تبه به راشي. په دې کې چونکې د یوریا استعمال هم کیږي فارمالین استعمال هم کیږي کم چې د ګردې لپاره ډیر خطرناک ډیر ډینجرس نو دې شونو کې احتیاط کول پکار دي.
خیبر پختونخوا کې په لوی کچ بازارونو کې د ملاوټي پیو خرڅونکو مخنیوي لپاره حکومت سهلې ځلې کوي. د دې پختنې په جواب کې د خیبر پختونخوا خوړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې تخنیکی سانګي ډایرکټر عبدالستار مشال ریډیو ته ویل چې د پیو ملاوټ کې ککړو کاروباریانو په ضد یې کاروایانې پیل کړي او تر دې دمه یې 2 دوکانونه په حکومتي ولقه کې اغستي چې لایسنسونه یې ورله هم معطل کړي او لا دغه کاروایانې دوام لري.
صبح کی اسپیشلی چیز گرمائی کی دے پائے ڈیر میں زیادہ ملاوٹ ہوئی ہر سڑے پدی میں نے تنگ ہوئی چپائے صفان ملاوی گی ماسٹر صفان ملاوی دل پر اسپیشل ڈرائیو منگا منہ چلو لا منگا دے پائے اینٹی ایڈلٹریشن اسپیشل کمپین چلو لیا دے کے تقریباً 583 سمپل چیزیں اگر منگا کلیکٹ کریو پراپرلی انالیسس کریو منگ سر ہائی ٹیک اکوپمنٹ دے بالکل سکین ہوئی 93% فائی دی اغا فیل دی یو اغا الیکٹروسکین وی اغا خود موجود وی خود چونکہ دی دی ریزلٹ ایکوریسی دی رسائی دا اور دی رسائی منگ سامپلنگ ہم پراپر دی کڑے دے دی کچی دی منگ کول چینم منٹین ساتر دے دا دغا چی دی کٹاگری سی دی دا بلیک وائلیشن اور ریڈ وائلیشن کی چونکہ راضی ندے میں نبی سٹرک ایکشن دمونگ کی منو واغستو اغا دکان نسیل ہم کڑا چلی سکم قانون مطابق نورا کاروائی دی اغا ہم کی
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی یا د خوړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې لخوا جاری شوی اعلامیه کې دا څرګندونه هم شوی چې ډیری اسماعیل خان او بنو کې 100% پیښور کې 94 مردان او ملکن کې 99 کوهاټ کې 88 او هزار ډیویژن کې 88% خرڅېدونکو په یو کې ملاوټ شوی. آسما ګل مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځې اونی سه خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
په داسې حال کې چې پاکستان کې تر دې دمه د پولیو یا ګوزن پیښو نه رپورټونه مخې ته راغلي، زموږ همکار ممتاز بنګش په کوهاټ کې د پولیو د مخنیوي د ادارې د یو ډاکټر انعام سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي.
ماشومان مور پلار باید څوک چې هغه د خپل ماشومان د دې ناروغۍ نه وژغوري.
ټول ناول خو چې د دې ماشوم ویکسینیشن وشي، چې کله ماشوم پیدا شي د پیدایش ورځې باندې د پولیو ویکسین چې دی سره د ټی بی انجکشن دا لګیږي، بیا چې دا کوم ایج مطابق د کم د روټین د ټیکو نظام چې کوم دی هغه 15 میاشتې رسې 2 کال رسې موږ لګو، نو هغه ټیکی ټولې ولګي. او دا غینه مهمه خبره ده چې هر کله کمپین کیږي نو خپل 5 کال نه کم ماشوم ته دا 2 قطرې ورکي او د دې بیماری نه بچ کی.
ہائے ڈاکٹر صاحب، تاسو ویل چې مشمانو ته د ټیکو کورس ورکو، آیا دا د ټیکو کورس کې یوازې د پولیو یا د ګوزن د مرز مخنیوي دی یا د سید نور مرزونو لپاره هم که تاسو د خطرناک مرزونو نه می واغیستل؟
بالکل، مونږه دا 12 بیماری دي. آ 12 بیماری د ای پی ای پروګرام توسی پروګرام حفاظت ټیکا جات کنه، هغه کې زموږ سره 12 بیماری دي. نو هغه کې ټول نه اول د ټی بی انجکشن ور سره، بلکې دا غې نم بولی د پولیو قطرې او بیا د ټی بی انجکشن لګو. بیا چې کله د ماشوم شپږ هفتو شي، یعنی 45 دن شي، 45 ورځې شي، نو هغه ته مونږ بیا یو پینټا په نوم باندې انجکشن راځي. پینټا نو 50 ته وایي، نو هغه 50 اینټیجن مونږ ورکو. او هغه کې کومي بيماريان دي، هغه کې تشنج ورته وي، ټیټنس، هغه کې ډیفتیریا ورته وي، خناق، په دې مرای کې جالي شانتي جوړيږي، خلک ته ماشومان ته ډېر مري، ډېر خطرناک بيماري ده. هغه کې پرټوسیس ورته وي، تور ټوخی یا کالی کانسي، هغه سره نمونیا انجکشن ورته لګي، گردن توڑ بخار والا انجکشن ورته لګي چې سړسام تبو وتی سرته تبو خطا د پولیو کتری وسره ورکول کیږي. دا غي سره د دستونو د بار د اسهال د بار روټا وایرس یو کوم دستونه پی مشمون ډېر زر مړګي، دا غي ویکسین ورکول کیږي. دا غي نه علاوه د سری انجکشن مونږ ورکو، دا غي نه علاوه مونږ د ټایفاید ستر تبا یا د میاد بیماری چې وته خلک کوئی اغه انجکشن مونږ ورکو. دا غي نه علاوه روبله یو بیماری ده، نو هغه د لپاره مونږ ورکو. نو دا 12 بیماریان دي، او دا بیماری د دی ویکسین دا په پاکستان کې ځکه شروع شوی چې پاکستان کې کله دا قتل شوی و چې دا 5 کالو نه کم ماشومان کوم مرګونه کیږي، نو کمی بیماری دي چې هغه د ماشومان ډیر وجني. نو دا بیماری هغه مین بیماری دي چې هغه 5 کالو رسې اول خو کوشش کوي چې میاش کې دن نه دا ماشوم دې مړ کی، کمیاش نه بیا دا کال دن نه مړ کی، کال دن نه نه چې بار بار ورته کیږي دی وی چې 5 کالو ورته دا ماشوم نه رسیږي، دا بیماری ورپسې لګیدلی، دا ماشوم کمزوری او دا ماشوم مړ کی. نو زمونږ د پروګرام دا وی کدا ویکسین سبو لګی، نو دا 5 کالو نه لاندې کوم مرګونه کیږي، نو دا به کنټرول ته راشي.
ماشوم ته کوم عمر پورې کې داسې ماشوم چې د چا په کور کې ماشوم پاتې د دې ټیکونه، نو د کوم عمر پورې ممکنه ده چې هغه ته دا د بیمارینو د مخنیوي ټیکې ولګي؟
ګوره، د مانځ خپل ټیم وي، د مانځ خپل ټیم په هغه ټیم باندې هغه مونږ شي، نو ډیر خی هو کپتا نمونز قزا شو، نو بیا قزای دغم پکې راځي. نو د کشانتی زمونږ د ټیکو خپل شډول دی، هغه مونږ ته 2 کالو رسې مشمانو ته داستنو دا اول ورځ د پیدایش نه شروع شي او تر 2 کالو پورې داستنو یو خپل ترتیب دی. نو هغه پیدایش شپږو هفتو، لسو هفتو، سور لسو هفتو، بیا دا نه میاشتو، دا د دې روټین دی. بیا په 15 میاشت باندې د سری او د روبیلا یو کمباین ټیکه لګي، دا د دې روټین دی. دا لکه د 5 وخت منځونه داسې دا دم دا هغې سره لنک دی. دې نه علاوه د پولیو او د سری دا ستنې مونږ ورکولی شو، که چېرته مونږ سره دا نورې بیماریانو وبا هم راشي، نو بیا دا مونږ 5 کالو رسې هم ورکوو، دا مونږ 10 کالو دپاره هم ورکوو. خو بیا مونږ ګورو چې یاره کم عمر والے مریضان ډېر خراب کړي دي، ماشومان خراب کړي دي، نو هغې ته هم ورکولی شو.
تاسو هلې ځلې روانې وي چې تاسو ورته وایي ایف پی سرویلنس، دا ایف پی سرویلنس څه شی دی او دا تاسو ولې کوئ؟
دی تمنګ اکیوټ فلیسټ پیرالیسس، دا مونږه د ګوزانو مریضان ګورو، د فالج مریضان لټو. فالج چې دی هغه د شلو قسمه بیماریانو نه کېدی شي، لکه چې کوم فالج مریض څنګه ښکاري هغه شل وجه کېدی شي، لکه غټو کې ته ګورې نه یو چې د دماغ اورګې وشلېدو یا دماغ اورګې بند شو یا دا کولیسټرول ورکې ډېرو دا یا شوګر یا څه شی نو د کشانته د ایف پی د شلو بیماریانو خو هغه مریض چې دی هغه د سحکاری لکه فالج والے دی نو موږ دا تور د سویل شي دا هغه کسان دي چې موږ نه موږ شک راځي چې ردی کی پولیو چرته نه دا مشکوک کسان وي د پولیو د پاره د ایف پی موږ هغه ته وایو هغه کې شلواله راغلی وي موږ په شک کو چې چرته دا خو پولیو نه دی نو د دې وجه نه بیا دا موږ ماینو کو دا غنه ټیسټ واخلو اسلام آباد دلاٹ چی چاغل دا پولیو دے کا نہ دے گاؤ جی جراثیم پکی موجود دے وہ دے کے پولیو دے اکو جی جراثیم نہ دے نہ یہ قسم تو خوشخبری اور کچھ زیادہ نور و بیماریاں خوبیاں میں علاج کی گی چونکہ دا پولیو کو علاج کی گی نہ پولیو راغ بیا سکی گی نہ وار کے نو دا ایف پی منگ دے تو وہی چیز منگ دا پولیو دا پارا پیشک پوچھے دا مشکوک کسان جی دے گی دا پولیو وائرس کی دیش
ڈاکٹر صاحب کہ یو مشوم دا پولیو مرض ہوا لو لکد مشمان کم گزن جدے د دې سایلاشتہ بیا رغیدې شي
دا بالکل بیا درغیدو کم مونږ ډاکټری نالج دې علم چې دا غدا وجي بیا درغیدو نه دي خدا سیدا چې کم نقصان وک دا غیر بار مونږ سه سپورټینګ علاجونه وتګو لکه وز د چاخ پک غشي نغید بیا مونږ بوتان جوړو کدا چاله اسکو شي دا غیر بار خپل اوزار دي یا هغه ور سره مدد کول شي دا ته چاته بکی هغه د بار بیا مونږ د تبي ګولې ور کول کړه چې څه مسله راځي هغه ته سپورټ خور کول شي خو چې کم نقصان هغه کړی وي هغه دوباره ریورس کیږي نه چې هغه بیا سر د سره ټیک شي لکه لاس ته کټ شو درې ورځې پس هغه بیا جوړي یو ورځې پس هغه جوړي پولیو کې دا شی نشته چې یو ځلې بیمار شو بس بیا عمر به دغه سره چونکې دا د اعصابو نظام سره دی او د اعصابو نظام کې چې فرق راشي هغه بیا عمر وي هغه چې وزیر ختم شي ډیمیج شي هغه بیا نه جوړیږي
دا وو په کوهاټ کې د ویکسینیشن ډاکټر انعام چې زموږ د همکار ممتاز بنگش سره خبرې کولې
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو او وړلو راوړلو گاډو ډرایوران وایي چې لتیری وی اونۍ راځي یې لاره د تورخم په لاره په لویو قطارونو کې ولاړ دي او په ګرمۍ کې له سخت کړاو سره مخامخ دي دوی کې ځنې ډرایورانو تور پورې کوي چې پولیس ته پیسې هم وغواړي خود خیبر ضلع پولیسو د رشوت اخیستو تور رد کړی دی په همدې حال کې د پاکستان د مالونو لیږد او تعمیراتي چارو ادارې نیشنل لاجسټک سیل یا این ایل سی ویل دي چې په تورخم کې د نوي ټرمینل په جوړولو د سړک د پراخوالي چارې روانې دي او چې هغه کار مکمل شي نو د مال وړونکو گاډو د ډرایورانو ستونزې به هم هوارې شي فرهاد شینواره له نور تفصیل سره
افغانستان ته مال وړونکي گاډو ډرایوران وایي چې هلته د پېښور او تورخم ترمنځ لار باندې ډېر بیروبار جوړ شوی او ځای په ځای د دوی گاډي ودرول شوی دوی وایي چې په تورخم کې د ناسم ټرافیکي نظام او د کسټم کلیرنګ سست عمل له امله دوی ډېرې ورځې د خیبر درې په لار تر تورخمه پورې په لویو قطارونو کې ولاړ وي او افغانستان ته اوښتو لپاره انتظار روباسی د تورخم په لوري روانو ځنې ډرایورانو تور پورې کړ چې کوم ډرایور پولیسو ته پیسې ورکړي هغوی زر پرېږدي او چې څوک یې نه ورکوي بیا یې په یوه ونۍ کې هم افغانستان ته د اوښتو نمبر نه راځي
دا کوم گاڑی پیسے ور کے غمخ کے راضی او کوم پیسے نور کیا ٹول شاد پات کی جدی وجہ نہ رش جوڑ دا پیسے بخا مخا ور کے تان کوم مڈر چ شاد راجا پیسے ور کے چتا اڑا کا بیر تم راگا دتا سر بل ٹرپ ہم صاحب کڑا مو جفا تا ولا اڑی تور خام دس لائن سے ٹول رش پات کے چلے گی ز غ سرو در دم دا ائی کلا سرا علی مسجد نہ لک مخ کے او دا می دا تقریبا شپگ مش پد دل تر رسے دلما
والله ہے کہ اس درا کی یو یو کلومیٹر ہم لو بو پسل مانزو پسل اڑلو یو کلومیٹر مزل موږ جمعه مو ملاقات پیدا کړی بیا خیره مدرسې ته لاړو غلط مونږ کا ورته د مټه د خوې څه نشته موږ دا غوښتنه لرو چې هرڅ منظم کی
د خیبر ضلع پولیسو په بیا بیا د ډرایورانو نه د رپو وخستو تورونه رد کړي په تورخم کې د ټرافیک او پیاده کسانو د تګ راتګ د تنظیم چارې د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوی د دغه ادارې یو مشر افسر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وای چې هلته د آی ټی ټی ایم ایس په نوم منصوبه په اخیری مرحله کې ده او تعمیراتي کار به زر مکمل شي دوی وایي چې په دې کې جدید ټرمینلې پیاده مسافرو لپاره په پاسپورټونو باندې د ټاپو وهلو یو شمیر کاونټرې او نوي سکینر ماشینونه او دې سره نوي سرکونه شامل دي او چې کله په دې ټولو باندې تعمیراتي کار سرته ورسي نو د ډرایورانو په شمول به د پیاده خلکو د تګ راتګ ستونزه هم هواره شي او ټرافیکي ستونزې به مخې ته نه راځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.